د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني اوریدونکو هیله لرم چې روغ جوړ بهستئ. وخت شوی دی 3 بجې نن د خالی ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 25مه نیټه ده. لومبه به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروستو د چترال پاړه او د غرنګي نور یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې په دوه اونیزي خپرونې جمهوریت او سروې هم وي. خو لومړی وردو شاهین بنیري ته چې تاسو ته ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه ډومبي د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېر شپږویشتو ته رسېدلې ده. د سفران لپاره د قومي اسمبلې قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکری مقامي خلکو ته ورکړل شي. او د ایران لوړپوړ ډیپلوماټ محمد جواز ظریف به نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته په دوره ځي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېر شپږویشتو ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشال لیډو ته ویلي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه مړه شوي دي.
او تل نومې یو وړوکی کلی دی، نو په آی کې دا باران ډېر زیات شو، نو دغې کې نور لس پورې کسان چې دي هغه سیلاب نظر شو. نو په دې کې د یو کور نه دا تو کسانو رپورټ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوی. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وجې، او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. چارواکي زیاتوي چې د چترال درې مهمې لارې لا اوس هم تړلې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دی د خلکو په تګ راتګ لګیدلې بندیز لرې کړی شي. دا بندیز د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انخطې وروستو عملی شوی و. تیره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړو. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسیدونکي محب الله مشال لیډو ته وویل چې د پولې تړلو وروستو یې کاروبارونو ته په لکونو روپو نقصان رسېدلی دی.
بارڈر ہو رہی نیم دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی نیر تقریباً نیاش کی جی دا بازور باندھ دائی روزگار دیر تو پٹھا بابن دے رہا مزدور تھا تکلیف تھا ہر قسم خال تھا تکلیف تھا انشاءال ریڈیو پر ذریعہ سارا میر پاکستان وہاں غوشتانہ کی دا افغانستان وہاں غوشتانہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حال تھا.
د روان میاشتې په وړومبۍ نیټه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ انخطه هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکری مقامي خلکو ته ورکړل شي. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین د دې غوښتنې په اړه نن مشال لیډو ته وویل.
یو وجه دا ده چې هلته هغه خلک بېروزګاره دي، هغه خلکو کورونه وران دي، او بله وجه دا ده که نه چې علاقې شي اوسېدی نه شي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپلې عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقایي د وجه نه به ښه کارونه کوي. نه دا چې موږ ته هلته د مردانه راشي، د چرسادي نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سړی ځکه چې هغه موږ د هڅې نه خبره وي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره وویني. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسمیار پرون ویلي چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دی څرګند کړی او احتمالا به د خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوری د اوربن لپاره رضا کړي. د امریکا د دفاع وزیر شن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. دا خبرې شن کارټر پرون لغه خبرې رانو سره کړې دي چې ورسره یې منځني ختیځ ته سفر کاوه. نوموړي زیاته کړه چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. ایسټن کارټر ویلي دی چې السوډانی د ځان وژنو او د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیخ په نیغه اړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د اتحادي ځواکونو پر ضد د بریدونو لپاره هدایت ورکول او د القاعدې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې درلودې. د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته په سفر ځي. د ایران خبري اجانسونو پرون خبر ورکړی و چې محمد جواد ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ټیمي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز د راپورونو تر مخه محمد جواد ظریف به نن کویت او قطر او سبا له بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیګانو خارګوټي نجف ته سفر کوي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د ټیمي پروګرام پر سر شوې معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وې. د ایران خلیجي ګاونډیان یره لري چې د دې تړون له مخې به په سیمه کې د باسره شیګانو واک لا نور قوي شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلې دی. کینیا د اوباما پلرنۍ ټاټوبې دی او دا دغه هیواد ته د ولسمشر په توګه د هغه لومړی سفر دی. چارواکي وایي چې د سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتی همکاریو پراختیا ده. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، سرمایه‌کارۍ، جمهوریت، بشري حقونو، امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ.
په دې غړي کې بواری د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاونو او بارانونو لوج یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. دا چې سیلاونو د خلکو ژوند څومره غزمن کړي سبان دې درې اونۍ مخکې پر ډیورنډ کرخه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ لنختې وروسته د پولی د تړلو پر ضد د انګور اډې خلکو احتجاج کړی. سروې پروګرام کې ماهر تعلیم جیولوجیسټ یا ازمک پوه د سوابې یونیورسټۍ وړومبۍ ښځینه وایس چانسلر ډاکټر نورجهان میلمنه ده.
په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې زه خوشاله یم چې خدای پاک ماته چانس راکړی دی چې از فرست وومن وایس چانسلر چې کومه په دې خطه کې زه رالم په سات کاله کې.
او په جمهوریت خبرونه کې مدازل پر دې موضوع بحث کړی چې ناامنی او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسۍ څه اغیز لري.
ناامنی په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې یو هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته دغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پختونخوا حکومت وای په چتال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بهالۍ کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې. نوموړي ویلي چې په چتال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې په لسګونو کورونو ته نقصان رسېدلی دی. همدارازه نور تفصیلات له پیښوره د ځلان یوسفزی په رپورت کولو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل پنځه شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اوه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغشان لس پولونه اوبه وړي دي او درې پولونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار کار سر ته رسیدلې ده. د څخلو د اوبو یو شپږ واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسیدلې ده چې پکې د لس د بیا رغونې کار سر ته رسیدلې او په نورو دیرشو باندې کار روان دي. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سر ته رسولی شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلیٰ دخبلی دورے دوران د چترال لپاره د ریسکیو یو یو دو دو یا د گڑنیزی مرستندوی اداری د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اور سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقع ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندویو کار تربیت ورکوو.
جو ماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندویو کار روزنه ورکوو څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي فتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو 4 ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیې سره سره د پیښور نوخار او چارسدې ضلع انتظامیې ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي له چتراله نورو سیمو ته تلونکې درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ډول له خبریال غلام غوث سره یې خبرې کړې دي. نوموړی په سر کې د لارو په اړه معلومات ورکوي.
چترال ندرې مین مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بومبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 48 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخ امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولې دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دی ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په 10 ورځې کې دننه دننه ټولي اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې بده باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
دا د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای چارواکی قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی او زموږ خبریال غلام غوث ورسره په هغه لارو خبرې کړې وي چې دا مهال بندې دي. همداراز دا چې د سیلابونو له وجې په چترال کې رسېدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغېزمن کړی دی پر دې اړه باندې بیا زموږ خبریال غلام غوث ورزو چې نوموړي د یو دوو کسانو سره خبرې کړې دي. راځه چې غوښ شوړه
زمانم خو کمال خان دی او د دیر علاقې اوسېدونکی یم. خو اختر نه پس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي بلارې کې خوړونه مولونه راوتو بل دل بسرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده.
اوبه نشتره ده سکو بم نشتره ده استعمال هم نشتره ده لوخ انزلو ده باتروم ماتروم او ده پینزم اشپاگم ورز ده چه بجلی هم نشتره او کاروبار بانی هم دیر اثر پریوته او سرحدات چه سمره دینو چترال کاروبار توتلی پا سرحداتو بانی دیفند کئی بمبوریت ویلی شو اگر هم تشمش ولا بونی شو مستود شو او ده طولی لاری ماری بندی دی نو بازار که هم سمازه نشتره او سپر اخدشتا پر اخپل راتلو بانی خپیمانه یو چود میویر آقلی خبره
زمان نوم سید حضرت ده زرد دیر نراغله ما دلته زما کاروبار دی او د اختر نفس چې مونږ رالو ډېر زیات مشکلات دي بجلی نشته دی اوبه نشته دی موبایلو کې چارج نشته دی دلته کې موبایلو خلکو جنریټر لګولي دي او 50 روپۍ موبایل اخلي ورته په ګنټو ګنټو باندې ناست وي چې یاره زما موبایل څوک پټ نه کړي او ډېر غټ انتظار نه بعد به موبایل کې معمولي چارج وشي چې سر 15 ګنټې کار وکړي په هوټلو کې لکه زیاتر هوټلې د اوبو د وجې نه بندې دي چای مای نه میلاویږي او د هغو سره د صفایي دپاره اوبه نشته دی نو هوټلې هم بندې دي
تاسو دغه تنانو خبرې واردلې چې له نورو سیمو چترال ته راغلي دي او هلته کې کاروبار کوي تاسو ورده چې په چترال کې خلک له څه ستونزو سره مخ دي له دوی سره زموږ خبریال غلام غوث خبرې کړې وي مشال ریډیو خبرونو ته غوږ استه زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک ګیله کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو لړۍ بند کړې ده دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ اغیزمن کړې دي دغه خلک دړکه کوي ک ستونزه یې حل نشو نو په احتجاج به لاس پورې کړي تفصیل له عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپینوام شوا دوسلی ګړیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړې دوی وایي رجستریشن یې شوې او د تیر یو کال نه مرستې اخلي چې دا ځل لیږلې شوې د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې د شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې
نشته پرېژان کې د 24000 روپۍ لکه د نور تحصیلونو ته میلاو شوي دي او نشته نه دي میلاو شوي که نه نش ډېر بهت مغا سره مخومش دي که نه چې خو کچېرې نه شي میلاو که نه میز په پېښور کې په پواره چوک باندې میز در نه شریکوي که نه په میز باندې دلته کرفیو لاګي که نه او دوه وره درې وره لکه اوبانه به په میز باندې د هغه تکلیف دی که نه
بختالله وایي که دوی متاثره نه وي نو اول به یې کډوال نه وی حساب کړی او ورته به یې نوملیکنه نه وی کړې
نور تسلیمیا ته چوبیس هزار د نه مخته میلاو شوي دي او میاشت ته واري په نه ده میلاو شوي حالان چې مشر عبدالقادر بلوج دا وعده کړې وه که نه چې کیم تلی دي او کیم نه دي تلی تاته یو کسه مرسته میلاویلې مشر دا هغه شریک کړي چې توسه جی بوته یې که نه نه یې وتلې دغه وجه مې دونه روپۍ بند کړي دي حالان کې مې راشن کولاو دی چې میر کول اول نه رجستریشن نه ورته کړی نشته
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ډی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دی د دې غور وکړي کنی دوی به په درنو مجبور وي
نو چې څه پر حکومت پاکستان وزیرستان څخه د امن لیار واضحه کړی نه وي د خلکو خپل کړي نه ته تللی نه وي هغې وخت پرې د اف ډی ایم ای هیڅ دا اختیارات نه شي ورکولی د صوبې گورنر دا خاموش تماشایی نه کښېني په صورت دیګر چې دا درنه غوي او دغه ذمهداري
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای بېلابېلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي د زونګ موبایل کمپنۍ یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دنم یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه زنګړېش وندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ویډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره
نمشال ویډیو خبرونه تا وګستې اوردونکو سره پاسه درې اونۍ مخکې په ډیورنډ کرخه انګور ډباندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شوه او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو، خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو یې د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل ډیر اسمل خان د سلم مسعود په دې رپورټ کې.
د شلی وزیرستان سرحدی سیمې انګور اډېنه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دلته میشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلی. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټکچوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملای نشي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انګور اډا کې مظاهره وکړه، عالمونه مشرونه عوام تینې سره په دې کې شرکت وکړ. دلته بارډر بند دی، د خلکو امد و رفت ډېر مشکل دی. چې چا د دې پوله وغلې چا دې په لوس کړې یغې خلکو ته نږدې احتجاج وکړ. دلی نیر په بارډر اورې نیم دلی قبایل اورې ها آزودي دلی ها آزودي. نیر د پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګېټ ته کولاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر ډېر تکلیف دی. تقریبا میاشت کېږي دا بازور بند دی، روزګار ډېر په ټپ پابندي دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلک ته تکلیف دی. نمیر د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې اوس مهرباني وکړي که تاسو په منځ کښې که څه مسله وي څه مشکل وي هغه تاسو په زر نظر حل کړئ. چل ریډیو په ذریعه سره نیر د پاکستان هغه غوښتنه کوي، د افغانستان هغه غوښتنه کوي چې نیر په لار کښې دا مشکلات حل کړي.
یو بل قبایلي ملک فرمان الله زیاتوي،
کېږي دا بارډر په میز باندې بند دی، لوډ ګاډي په روډ باندې وي لوړ دي بازور دا دوی شریزې بند شوی دی. د هر کاروباري چې کوم دی ارګونا سل زره درې زره یعنې په میلیونه نقصان د میز داو شو. د دغې په حالت کښې میز نن مجبور شوي جلوس ووتل. غلاما هغه شرکت وکړه، قومي مشرونه هغه شرکت وکړه، څومره چې د انګیر اډې اوسېدونکي ځوانون وي په دغې ټول شرکت کښې وکړه. دغې ټولو په متفقه تور باندې د پاکستان هغه وغوښتل، د افغانستان ته یې هغه اشارې وکړلې چې موږ سره دا ظلم مه کوي، په میز باندې دا لار خلوصه شي.
یاد دی وی چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمې انګور اډا کښې دغه بندیز د روانې میاشتې په اولنۍ نېټه هغه وخت ولګول شه چې کله پاکستاني چارواکو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا که، خو هلته موجود افغاني چارواکو د دغې دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانۍ پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې. د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو د مشال ډېو خپرونو ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې تېره ورځ د سفران لپاره د قایمه کمیټې غونډه د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې ویل شوي چې د قبایلي سیمو ځوانان دا مهال بېروزګاره دي او د نورو صوبو خلک دغلته نوکرۍ کوي، نو دوی غوښتنه کوي چې دغه نوکرۍ دې د قبایلي سیمو ځوانانو ته ورکړل شي. پاړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډېو خبریال سراج زهید راکوي.
د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د سفرن وزارت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د په سرکاري نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلي تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي، نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلي سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمین مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وویل
10% مقامی خلک وی دا نور چکم دکان نان لوکل خلک وی نو موږ دا ورته وو چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا هغه خلک بیروزګاره دي، هغه خلکو کورونا وران دي، او بله وجه دا ده کنه چې علاقې سے اوسېدای نشي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقایي د وجه نه به ښه کارونه کوي. نه دا چې موږ ته آلتا د مردانه راشي، د چرسادې نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سړی ځکه چې هغه موږ د هڅې نه خبره وي. درېیمه وجه دا دا هم کنه چې دا کسان چې مشکل والا کسان وي، د موږ د روایت نه خبر وي، د موږ د کلچر نه خبر وي، چې د بهر نه راشي د موږ د هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه په پېښور کې د خبریال او د قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وویل که چېرې حکومت دا فیصله عملي کړه نو د دې نه به په قبایلي سیمو کې د انتها پسندۍ مخنیوی هم وشي. نوموړي وویل
فایده خو پکې ډېره وشي. ښکاره خبره ده چې بیروزګاري خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاته ده، خو په قبایلي سیمه کې بیا یو په دوه په دې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلي سیمه کې پرایویټ سیکټر بالکل د نش برابر دی. هلته که جابز ورکوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي، هلته انډسټري نشته دی، هلته پرایویټ سیکټر کې چې داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی، نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کوم دي په هغې کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به د دې فایده ورسي. په زرګونو خلکو ته فایده رسېدل مطلب دا دی چې که 10,000 خلک هم په روزګار شي، نو 10,000 خاندانونه په روزګار شو. نو چې کله روزګار
په دې موقعه په کمیټې کې دا فیصله هم وکړی شوه چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کیږي او اکثره منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپله د قبایلي سیمو دورې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې یو شمیر بلوڅو پیغلو ځوانانو په اواران سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګوي چې په دې عملیاتو کې یې بې ګناه خلک وژلي دي، خو بلخوا امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په ترسره شوو عملیاتو کې یې بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. نور تفصیل د خدایانو ناصر په دې رپورټ کې.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بې ګناه ولسي وګړي وژل سوي، ټپیان سوي او هم ترې تم سوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالي مایکان بلوڅ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستانی پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلی تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوي.
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکی کوچ او وهلی اسکای کونډ کې د پاکستانی پوځ جیټ الوتکو او هلیکوپټرو درې واړه کلی په محاصره کې واخیستل، او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه وه هغه یې وسوځل، او د دې کلیو ماشومان، سپین ږیري، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې اوه ولسي وګړي وژل سوي چې د دې په خبره له هیڅ شوې وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزي دفتره په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره سوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندې نیولي. د صوبې بلوڅ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ایف د مشر قمندان ډاکټر الله نظر پلرنی ټاټوبی دی، له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوالې ډلې د وسلوالو مهم ځای بلل کېده، خو له تېرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هر ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی لږ شپه کې در نیمې بجې کېدونکې دي او شاهین بنیری به هم سټوډیو کې وینو له هغوی نه به د خبرونو لنډیز اورو.
ستوري مشي ته دی وخت مهم خبره د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره شپږویشتو ته رسېدلې ده. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګورو ډېر خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دي د خلکو په تګ راتګ لګېدلې بندیز لرې کړي شي. دا بندیز د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انښتې وروستو عملي شوی و. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان تاییدوي چې پاکستاني پوځیان لا هم په پکتیکا کې افغان پولې ته څیرمه د تاسیساتو د جوړولو کارونه مخ ته وړي. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکرۍ مقامي خلکو ته ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره وویني. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړپوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ محمد جواز ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دوره کوي. د ایران خبري ایجنسونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواز ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ټیمي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی تړون په اړه خبرې وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی.
اردونکو خبرونه مو له مشال ډیو اوریدل او اوس هم ورسېدلې د ونیزې خپرونې د سروې په نوي پروګرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیسټ یا زمک پوها او د سوابه یونیورسټۍ وړومبۍ ښځینه وایس چانسلر ډاکټر نورجهان میلمنه ده. دا خبرونه تاسو چې په تکراري بڼه یې اورئ د قربانۍ ملیح امیرزاده دولتي وروسته تاسو جمهوریت خبرونه باورئ چې قربای پامیر ساحل دی.
چت پاک سبرے پست تر خامتے پشتنے پاک مصرے ندے سدے.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروګرام کې درته زملي ها امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیست یاز مکپوها او د سوابه یونیورسيټي رومبه خزینه وایس چانسلر ډاکټر نورجهان میلمنه ده. ډاکټر نورجهان له کرک سره تعلق ساتي چې بنیادی تعلیم یې هم غلطن حاصل کړی دی. په کوهات او جنوبی وزیرستان کې هغه تر کالج سبق ویل دي. وروسته بیا د پېښور، هالند او امریکا نه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. هغه د خیبر پختونخوا منرلز او ماینز ډایریکټریټ کې د یاز مکپوها یا جیولوجیست په توګه تر 15 کالو پورې د کار تجربه لري. د دې ترڅنګ د تحقیق او تعلیم په شعبه کې 1.5 کاله کار کړی دی. هغه په پېښور پوهنتون کې د معدنیاتو د آزمایلو لومړی لیبارټري جوړه کړې ده. ډاکټر نورجان د اسلامیه کالج یونیورسيټي او د پېښور یونیورسيټي د ماحولیاتي زده کړو د څانګې وایس چانسلر هم پاتې شوې ده. د خپل کار په بدل کې هغه په دې وروستیو کې د کاناډا د حکومت لخوا یو نړیوال ایوارډ هم ګټلې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا نور یو شمېر جایزې ګټلې دي. په نننی پروګرام کې به له ډاکټر نورجان سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني مدیحا. او دا خو به زویم چې زما خوشنصیبي ده چې تاسو ما ته چانس راکړو چې زه خپل خیانت اظهار وکړم.
ډیره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو د خپل مصروفیت باوجود موږ له وخت راکړو. تاسو خو د کرک سره تعلق ساتئ، بیا د خپل کلی ذکر وکړئ او بنیادی تعلیم چې تاسو هلته حاصل کړی د دغې په باره کې وایو. بیا تاسو چې خبرې کولې نو کې تاسو ذکر کوو چې د لکانو سکول ته هم تللی یې، ځکه چې ستاسو په کلی کې بیا وروسته د جینکو د اعلی تعلیم لپاره سکول نه.
زه پیدا شوې یم داسې هغه وخت کې، خو دا ډېر ورکوټې غونته کلی و. تختې نصرتي هغه زون نومې تختې نصرتي دی. دا کرک تحصیل کې چې کومه د یو ورکوټې غونته کړې دي چې د کرک نه هم 25 میله نوره مخکې لرې دی. نو هغه وخت کې خو په کلو کې به جینکو سکولونه نه و. خو زه به وایم چې زمونږ د مور پلار په هغه وخت کې، بیا په پښتنو کې، بیا په داسې کلو کې، په داسې ځای کې چې هغه ځای کې چې سکولونه هم نه و، مونږ سکول ته لېږلو او مونږ چې کومه دی هلته کې سکول وې. نو ما خپل دریم پورې چې کومه دی ما دا اغان تکي زمونږ د جینکو سکول چې هغه کې به هم یو ټیچر وای، یو کمره به و. او زمونږ چې کوم سبق وی هغه په زمونږ پښتو ژبه کې و هر څه شي. نو دریم پورې مې التنا سکول وی بیا الته کې د جینکو سکول نو او مونږ بیا لکان سکول تکړو. نو شپږم پورې مې هغه الته کې لکان سکول کې سبق وی. مونږ دا دعا کوو چې اوس دې هم خدای پاک داسې حالات داسې امن داسې دغه راولي چې زمونږ دا بچو چې دغه کلو کې په دغه ځینو کې اوسېږي چې هغې ته هم دغه شیان موقع ملو شي. بیا نه هم لسم چې کومه دی بیا مونږ رالو والے سے میں ٹرانسفر کو شکو ہاتھ نہ میں فون دیا اور پسے نورا سبق چھ کم لے اگر ماں دے پیخور یونیورسٹی نا سبق وے پہ پیخور یونیورسٹی کی چھ کم دے ماں بی ایس اوکو جیولوجی کے اور بیا میں ماں سران از ہم اوکو جیولوجی کے ماں خپل ایم ایس چھ کم دے ماسٹر بیا میں ہالینڈ نو کو پس سپیس سائنسز کے بیا میں پی ایچ ڈی نیما انتا نو کرا نیما چھ کم دے پیخور یونیورسٹی نا اور پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا چھ کم دے دا یو ایس نا کرے دے ماں ماسٹر نا پس چھ جما وعدو شو دا نورا ٹول ہائر ایڈوکیشن ٹول ماں دا وعدا نا پس کرے دے نو زبا وے ماں چھ بے شک پدی ٹول ہر سکے جما دا مور پلار دے زیاد رول دے اگئی چھ کم تکلیف برداشت کرے دے یا دا سوسائٹی ریزسٹنٹ دے برداشت کرے دے ز آغا مور پلار تا سلام کوما او پرٹیکولرلی مور تمے چھ پلار خوبا میں چھ کمدے آغا باہر ہوا آغا خوبا نو کری کوالا او مور دا ٹول تکلیفونا آغی پخپل سر آغستل ماں چھ کم سبق ویلے دے یا میں ہائر ایڈوکیشن کرے دے یا میں جاب سر میں دا ٹول چھ زنا کری دے زکا چھ ماسٹر نا پس ہو چھ زوا دو شما بیا میں جاب ہم کو سنگا چھ ماتا سو تویدیو چھ ماں فس جاب چھ کمدے آغا میں پکا کول فاسفیٹ مائنس کی دا پاکستان فرسٹ پروڈکٹیو مائنڈ جو التا میں جاب جائیں کو خو آگے سرا سرا چکما دے ماں داخل سبق ہم میرے دے دیا میں دو بچے میں دی بچے میں ہم وڑے وے کریڈٹ ورک ماں خپل ہسبینڈ تجی چی اگی ماں سرا دونا کو آپریشن کرے دے نن ز خیبر پختونخوا کے پاکستان کے ز خوشحال ہے ماں چی خدے پاک ماں تا چانس لا کرے دے چی از اے فرسٹ وومن وائس چانسلر چکما دے پر دے خیتا کی ز را لما سٹ کال کے نو ز ویما چی دا ماں تا جو چانس دے اور ز ہر لمحہ چرے ہم ماں دا سوچنا کړي چې زما د ډیوټي ټایم اتنا سلور پورې دی که سحر وي که ماښام وي که شپه وي که یو ځای بل ځای بل ځای بالکل دا پنځه شپږ کاله چې اوشو چې کم کله د اسلامیه کالج وایسان سره ما اوس زه په دې سوچ بالکل دا نه کوم چې دا زما جاب دی یا دا زما نوکر زه وایم چې دا چې کوم دی دا یو چانس دی چې ما ته په ژوند کې راکړی شوی دی د دې یو منک ما ته ضایع کول نه دي پکار. په پېښور یونیورسټۍ کې ما داسې قانون هم پاس کړی دی د اسمبلی نه که لور واده هم شي مور پلار په هغه ډیپینډنټ کېدای شي او دا قانون اوس موجود دی په پاکستان کې دا ایز ریفرنس استعمالېږي. بیا چې کله زه اسلامیه کالج یونیورسټۍ ته رالم جي هلته کې نه د جینو کور ریزرو سیټونه وو نه چې کوم د سپورټس سیټس وو نه د ټرایبل سیټس وو نه جابز وو هېڅ شی جینکو حالانکه دا یونیورسټۍ دے کی ماں چکم دے فار دا فرسٹ ٹائم خزو دا پارا دا جابس چکنا چکم دے آگا میں ایڈورٹائز کل ایڈمیشنز میں ورکر سپورٹ سیٹ سے ماں وکڑیو آگا نہ نیتے نہ واپس آگستی گی جی زدیرہ پا دے خبر خفیمہ اور زد دے مشال ریڈیو پا ذریعہ بان زے سانیا کالج یونیورسٹی وائس چانسلر تا دا ریکویسٹ کوم اور تا وایم با ماں چکم دے آگا وقت پا دونا سخت کے دا سٹونا پیدا کریو پا کارداری چی آگا دی مینٹین نو ساتی اس پا یونیورسٹی اف سوابی کے ہم زه ډیر خوشاله یم چې زه فرست اور فاونډر وومن وایس چانسلر یم د دی یونیورسټي او دا یونیورسټي چې کوم دی تاسو کنن وګورئ جی زه به دا نکلم کومه خو چانه هم تاسو کولی شئ چې سونه نوې یونیورسټي په خبر پښتونخوا کې جوړ شي وي د یونیورسټي اف سوابي په ټاپ روانه ده. په دغه ځای کې جن کو ته مونږ په هر یو سبجیکټ کې ایډمیشن ورکو خو سونه ایډورټایز کو مونږ خامخا فیمیل لپاره چې کوم دی مونږ هغه خامخا کوشش کو چې هغه ته داسې ملاو شي چې هغه مونږ الته کې اوس سبجیکټ کې اکوموډیټ کو یونیورسټي اف سوابي چې کوم دی هغه چې په ډېر ور کوټ یو الیمنټري کالج دا سه عام غونډه بلډینګ کې مونږ شروع کړو او نن په هغه کې زمونږ سره لیست دا سه سبجیکټ چې هغه بالکل کومرشل سبجیکټ دی جیولوجي دا چې مونږ 55 سټیټونه دي هغه ته زر کسان راځي مونږ سره ځای نشته چې ایډمیشن ورکو. مایکرو بایولوجي دا دغشان زوالوجي دا کمپیوټر ساينس دی ریموټ سینسینګ دی لکه ډېر داسې سبجیکټس مونږه انټروډیوس کړل چې زمونږ ډېر خاص ټرند دی او صرف په یو سیشن کې مونږ سره 2000 کسان راغلل.
بل پښتنه چې مسهن ترازی هغه دا د چې په پښتني سیمه کې خزه په دې میدان کې ډېره کمه تر سترګو کیږي کنه لکه تاسو چې کوم دا جیولوجي ته وګوره او زمک پوها خزه په دې میدان کې تر سترګو کېدل ډېره کمه داسې مونږه ګورو. نو د دې شوبې ما انتخاب څنګه وکړو؟ بیا ځوان کولتا چې څوک دې میدان ته راتلل غواړي ته
کلی وطن کے قدرت سره ضروری خبر ادا دا کلیوال انسان کا اگر خزوی کے سڑے دا قدرتی ہوئی نہ ہوئی خوبیا زمن پکلی کے آگا وقت کی چکم دے دا سے یہ ٹرمپ لگے دلو خلق راغلی تاسو جینز پینٹ پینټ اچولی ما ته اوس هم یاد دي چې زه په شپږم کې اومه چې زه تلما داسې جو جینز پینټ اچولی وو داسې یو څلور کسان داسې تېرېدل نو ما ته پوه شو کومه دا څنګه خلک وي دا څوک راغلي وي وایي دا خو داسې خبره ده نو زه مونږ خو هغه وخت خو دي دا خبرې نه وې نو ما خپلو ملګرو ته چې کلاس کې مې وو هلکانو کې مې کې دوانه مې زه چې لا شو دلته خو څه بل څه شی راغلی وي مونږ هلته لاړو مونږ ډېر تپوسونه وکړل زه مې وکتو بیا ما هسې سوچ کوو چیزه بخا مخا دے سبجکت کا زمان خو خدے کڑے وا ما غشان اشولا او زر لانما جوان کل تو خوزی دا ویما چی بے شک جیولوجی چی کمارے دا خو دیر خا سبجکت دے زکا چی دا قدرت چی سرد دی مکا باندے پیدا کری دی آغا چی کمارے دا آغا قتل بیا آغی باندے کار کول من سبا کتا سو اگرے دی پا دنیا کی سشے دی پا دنیا کی انرجی لیا پا دنیا کی اوبدی پا دا دنیا کی نیوکلیر پاور جیولوجی چی کمارے آغا اوبو سر تعلق لری آغا انرجی سره تعلق لري آغا نیوکلیر پاور سره تعلق لري او زما په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات نیچرل ریسورسز موجود دي په ایشیا کې د ټولو نه ښه گلیشیئرز په خیبر پختونخوا کې موجود دي بیا منرل یو قسم هم نشته چې آغا دلته نشته دی ریر ارث پکې موجود دي ټول نو زه وایم چې زما ځوان کل کدي سبجیکټ راځي واقعي پوهه هي نو زه سوال نه پیدا کیږي چې خیبر پختونخوا به وایي چې ما ته دي چې کوم دی په ان اف سی واټ کې پیسې راکړي نه دا مونږ خپل صوبا ټول پاکستان چې کوم دی هغه ته مونږ دا پیسې ورکولی شو خو بل خبره دا ده چې صرف او صرف چې کوم دی اکانومي صرف د یو ملک چې کوم دی دا هغه ریفلیکشن نه دی هر هغه سبجیکټ که هغه پښتو ده که هغه اردو ده که هغه انګلیش دی که هغه زوالوجی ده که هغه فارس دی که هغه بیوروکراسي ده سیاسس دی زه وایم چې زموږ د ځوان کل ته پکار دا دی چې هغه خامخا ایجوکیشن کوي هغه هر څه چې ولي نه په هغه کې خپل نوم پیدا کوي چر هم دا سوال نه پیدا کیږي چې زموږ په ملک کې چې د نن مسلې وي کا هغه د اکانومي مسله ده کا هغه د امن مسله ده ایجوکیشن چې کوم د دې نه رښت وپن زما په خیال دی چې د نن کوم زما مسله مخې ته راځي کا هغه د خزو مسله ده چې ادې خپل حق نه ملاويږي کا هغه د قانون مسله ده کا هغه د امن ده ایجوکیشن چې کوم دی هغه ضروری دی
یو اوریدونکي ټلیفون کړي دی نو هغه تاسو څخه پوښتنه لري
سحان در سره ملک ور می سحا اول ته پوس خو زما دا چې را دی اول کومي خبره وکړي د کړهونو نه راتیر شو ډیر په مشکله خپل تعلیم حاصل کړي دی هنن سبا لکه خلک وایي چې پښتانه په جنکو باندې تعلیم نه کوي ټیک ته دا جنکو دا د پښتنو پلارانو به هم دا کمایي چې خپل لورګانو باندې تعلیم نه کوي خدای په خپل د جناکو کې سمره به شوکی ویني یعنی شوق ور سره نه ویني کدارونه کې شوګو دوی سره سکول ته مزه بس بیا ور پاتې د پیزار یا د کپړو ډیمانډ خو د فلار څخه کولای شي د ورور څخه کولای شي په زبردستۍ یو شی غوښته شي خو تعلیم د پاره هم شوګ دوی داسې په زور سره وتلې دي په زور سره چاته مور او فلار ته ویلي چې نه زبردست ضرور کومه تعلیم او لکه د دې چې څنګه په جرأت سره وتلې دومره تکلیف برداشت کړي دومره تکلیف دوی پښتنو جناکو کې ویني چې آیا دومره تکلیف برداشت کړي هغه باوجود دی نشي نه دی پوری شي او دویم تاسو سماده چې داس انسټیټیوټ یا ارګنایزیشن هدوی په نظر کې نه لري چې دی په ایجنسیز کې دلته کې لکه زموږ منرال په دې علاقې کې دومره منرال کې بالکل دا ټول علاقې ډکې دي ترنه خو څوک داسې نشته چې هغه روبه سی او هغه استعمال باندې راولي
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویم چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې توقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زکوما او ډېر بچي داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږه اغي اویرنس کړی دی چې اغي راځي او مور پلار نه دا کوېشن کوي او مور پلار نه کوي خو زه بشک خبره دا ټیک ده چې هغه مر پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی خو زه نا امید نه یم ځکه چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به ستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کوم دی کله نا کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر زړه چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو ټول سیزونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړې ده، بالکل کرم ایجنسی کې چې کوم دی ما پخپله کار کړی دی، په میرانشاه کې مې خپله کار کړی دی، په غلنې کې، په دغه شان کوهستان کې، په نارت وزیرستان کې، سبدا ټولې علاقې چې کوم وي ټرایبل بیلډ دا زما د پی ڈی ایز په پروجیکټ کې شاملې وي. او اوس خو چې کوم دی د خیبر پختونخوا منرلز اینڈ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی، هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي. خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکه پټا تر بلس کې چې کوم دی امن دونا مسله ده چې الته کې داخلت دی افغانستان غریبانان کار داسې نشي کولای. نو امید لرو آل دو دا ټول منرل سکم دی، دا مونږ آئیډینټیفای کړی دي، د دې پورا ریکارډ موجود دی، خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي. خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پروایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډیره مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو.
تاسو جی ډیره مهرباني جی، ډیره مننه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې مېلمنې راځي او تاسو به خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغېز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرني جنگي سرتیري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې ناامني خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم ناامني زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په روسیې کې د شانګای همکاری او سازمان د سرمشیزې پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان، چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د په دې لړ کې د سرمشریزې له ګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغېزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د وسلوالو فعالیتونه جاري دي. د افغانستان د ناامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې ناامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغېز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي ناامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
ناامنۍ په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې د یو هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته هغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړي. خو د جمهوریت لپاره چې یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتورۍ وې او محلي حکومتولۍ وې، ملک الطوایفي وې، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو. خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپلو خلکو سره رقم ته چلند کولای شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار چې دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول را جمع شول، نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې دي هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع و.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و خو په نوې بڼه او نوې شکل ناامني راپیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري مونږ د یو ثبات خواته روان و، د جمهوریت خواته روان و. دلته تازه تازه مونږ د نویو ناامنیو شاهدان یو خو هغه ناامنۍ وې چې معلومه طالبان و، مثلا مخالفین و چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په دننه کې دغه سي خلک یا دغه سي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ پورته کړ، قانون او چوکاټ نه بهر خبرې کوي. نو دغه واقعا جمهوریت تم ضرر رسی دی افغانستان خلق تم ضرر رسی او نامنی او تجدید سره مرسته کی زکه دلته آر او سوال ډله چې دی قانون نه بهر فعالیت وکي نو هغه خلق ته اندېښنې پیدا کی او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسی. نو په تیره د اوسنیو د فاریاب نامنی چې موږ ګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنو کې اصلا دغه نامنیو خلقو نه جمهوریت هیر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې د انسان ژوند د غیرمنتي او د ډستر خان دی. یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري. له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې راکموي. سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په تر شا ځینې پټ پلانونه ولري، یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري، خو ملت له هغه پلانونه نه دی خبر او هغوی لنډمهالې اغېز ته ګوري او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغېز کوي. یعنې دغه پېښې د حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنیو په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه غبرګون ښودلی، نه یې خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لرو د دې مسایلو د حل لپاره، لا تر اوسه داسې څه اقدام هم نه دی کړی.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات ښه څومره پراخه وي، په خلکو کې نفوذ ولري، په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کښې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو، اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه ډبرې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي، یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده، ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمنه وي، هغوی چې ښکېل دي او جګړه کوي، هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي، د یو قطر اسلامي دولت د جوړېدو دپاره. دغه یې دا طالبانو هم درلوده او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي، هغه څوک چې په بېرامۍ سره وژنې کوي، دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي، ځکه بریالیتوب د دوی سره دی. او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه دریدو ډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه سختدریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي. زه فکر کوم شدیده صدمه یې
مریال وایي د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځینو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ځینو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو تر منځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کښې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل لایق لري او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کښې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي مترهد او په یوه ژبه او خوله ولاړ ټیم نه لري چې د هغې څخه مرسته ورغواړي او هغه څه ورسره مرستې وکوي.
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کښې دننه هم د نامنی په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
دغه جبرونه چې د افغانستان په خواوشاو کښې دي، نامنی نه هم په حکومت کښې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول داسې فکر نه کوي چې د نامنی د په هغه دلیل باندې وویل چې څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت د دې پر ځای چې د نامنی په برخه کښې یو موټی واوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کښې تصمیمونه هم متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغسې یو کار وشي، بلې کښې دوی د هغې د دفع دپاره یا د هغې پروګرام د خونسه کولو دپاره په حکومت کښې دننه اقدامات کوي او همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کښې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي، او لږ تر لږه په دې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د محاصرولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی باسین بریال د مثال پور کول وای چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نام نه ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملی پوځ لري.
افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. همداسې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه حمایه کوي؟ ولې په دې باور نه دي؟ جګړه تر څو مشروع جګړې شي د افغانستان پوځ دي باید همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې ځینې زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې محو.
په افغانستان کې ناامني پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتیږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کومه اصول او پرنسپ چې دي تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نشي د حکومت د خوانه او هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي، څه چې کمیږي هم. ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخت لګیا دي د حکومت انداز لکه یو چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي، هفته کې دو ورځې داعش ډله راځي خلک په دې ځوري کې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي سیمه نیسې، بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده دوه ورځې بیا حکومت راځي خلک په دې ځوري چې تاسو دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت ولسواکۍ هغه رښتینی بنسټونو اصولو ته پاملرنه ونه کړي، خلکو اعتبار ورته بل کمی.
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سوي سي دوی وسلې راوخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګيږي. د اقل دوی د ټول سوي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات ولته باس کوي جنجالونه کوي. دغه خبره ده چې دا خپل یو جمهوري عمل ده، او د اقل موږ ورته امیدواره کېدلی سو، او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاري او جوړوي بیا. او منفي اثرات یې دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي، او دا خنډ او ځنډ د دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر حتماً منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسېږي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي، نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسئلې حل کړي.
تاسو وګورئ موږ په تېرو دیارلسو کلو کې چې کوم حکومت تېر حکومت یې لاسته راوړل، او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څنګه شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې داسې یو حکومت به هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکړي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، د نامنیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یا هغوی په اسانۍ وزیر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه ده وزیر تېرېږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپل تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي، نو طبعا دغه پروسه مؤثره ده. ویل له شروع نه هم دغه یو د سیاسي ولادي وزیرانو ټاکنه نیولې د پروژو نه نیولې ټول کارونه بولي، نو طبعا دا په دیموکراسي بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه وځي. د افغانستان هغه حکومت چې هغه د دریګونو قوا یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوا مثلا دغه مقننه قوا چې پارلمان ده، په دې باندې د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای، او دا پارلمان وخت وغځېدو. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
عباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
افغانستان کې قوي دولت ونه لري او